5:30 دقیقه صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد هستم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې وویل دا خوندي ځایونه چې 40 ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي دي. په څه باندې 400,000 افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه ایستل شوي د راپورونو له مخې شاوخوا 80% ماشومان دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج 90 څاګانې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات نشته او ویل کېږي چې د افغانستان قانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده او تمه کېږي چې 2 نور به هم حماس ډله اسرائیلي یرغمل او اسرائیل فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي ډله بلل کېږي د اکتوبر په 10 پر اسرائیلو په برید سره د راپورونو له مخې د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 تنه یرغمل کړل. په تیرو 5 ورځو کې شاوخوا 80 تنه یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شوي، خو له حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم په بدل کې یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي. اسرائیل وایي که څرګنده شي چې حماس ډله د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. لیوې خوا اسرائیلي چارواکي په غزه کې د ملکي تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس بولي، خو بلخوا په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 15,000 کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. په ایران کې د 15 بندي سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. دا کسان په ختیځ آذربایجان کې نیول شوي خو تورونه یې لا هم نه دي معلوم. د داوود شیری ورور ایوب شیری چې یو زندانی دی د ازادۍ راډیو د ایران څنګه فردا راډیو ته وویل چې د سپتمبر په 22 په تبریز کې د هغه د ورور تر نیول کېدو وروسته دوی یوازې 3 لنډې ټلیفوني خبرې ورسره کړې. د وضعیت د بندیانو د کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې. په ځانګړې توګه هغه کسان اندېښمن دي چې ښایي د کورنیو غړي یا خپلوان یې په یو کسیز بندخونه کې پراته وي. د ایران رژیم تر اوسه د دې فعالانو د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه یې د دوی د کورنیو او د بشري حقونو د څارونکو اندېښنې ځواب کړي. او په ابوظبي کې د لاس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان ټیم 118 منډې وکړې او په ځواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبېده یوازې 90 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی په کې لوبېږي خپل سیال مات کړ. په سیاله لوبډله سمپ آرمی کې 4 افغان لوبغاړي ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، قیس احمد او کریم جنت لوبیږي. د کرکټ پلس اووریز لیګ کې ګڼ افغان لوبغاړي اخیستل شوي او لوبې پکې کوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل راسره وسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي په خوانی ولسمشر وای نړیوال باید د طالبانو د حکومت د لری کولو په فکر کې ونه وسیږي. حمید کرزی د څرګندونې په تاجکستان کې د طالبانو د مخالفو فعالانو د ورستۍ څرګندونو په جواب کې کړي
د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لاري که د سیاسي عملیاتو په لاري چې هره فیصله افغانانو وکړه نو زموږ دا یقین دی چې په هغې کې به بریالی کیږي.
یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته څو لکه ماشومان چې میندې شیدې نه لري تشخیص کړي دي.
شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمت دي. تشویشونه دي د تشویش له لاسه د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې سوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو یونیسف اداره په هلمند کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي روغتیایي مرکزونه جوړوي.
مشکل نیک ډېر ویجاړ و ورانو در په در و الحمدلله وساري و ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډېر خوندور جوړ شوی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور لاره د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په لټه کې ونه وسی. خغلی کرزی د خبره د جاپان له یو خبری اژانس سره په مرکه کې کړی. د مرکه پرون خبره شوه. بلخو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفان په کې راټول وو تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسیده. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خبره شوه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر وتلی له ډېر وخت وروسته یې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله ده هم خبره کړې چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو. شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو یې ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمیر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسیده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې که د سیاسي عملیاتو په لارې که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه نو زموږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کیږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څیرې پکې ټولیږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیې قمانداني ویاند هم دی ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي خو د ده په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتی غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمه او نړۍ د تعامل په پالیسی نیوکه وکړه او زیاته کړه د پالیسی په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعاده او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلې بللې چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په اکتوبر میاشت کې څه باندې اتلکو اته ډیر زره هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارزوکه یخته شوی او تشخیص شوی خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50 زره ماشومانو درملنه شوی. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې د سپتمبر میاشتې پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارزوکی 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 13% کم و. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 1,300 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارزوکه یخته شوي. یونیسف د نومبر په 8مه په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي د ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي له ډلې یې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو خپ کم عمر ماشومانو کې شدید خوارزوکی 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 13% کم شوی وو. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغیر بللی چې له امله یې د وړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس‌ناستي ناروغي کم شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6,000 خوارزوکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارزوکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نه شي برابرولی. د کابل اوسېدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارزوکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل
شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم. د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي. د خپل شیدې وي وچ شیدې ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچ سوي دي. خپل شیدې نسته نو د بازار شیدو تمیم ته وستوان نه رسیږي.
د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي 15 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارزوکی شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و غره پلا بیا ملونه کې د کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورس چې سی ویج پته ماکسونو شان راسته غول دا ته کمزوري دا سوي د برو پر سیدر پروم د ته سره واستله بستر مو.
د یادونې د چتر دې مخ کې هم غنو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارزواکۍ د ډیرېدو لامل خبرداري ورکړی وو. ل د ډلې د ناروی د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اگست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارزواکۍ ل استراري حالت ډیره شوې او د لا ډیرېدو بیرې هم شته. هم دا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یو چې هم تر دې مخ کې ویلي دي چې 3.2 میلیون افغان ماشومان خوارزواکي دي چې په خبره اقلیمي بدلونونه چې وچکالي زلزلې سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملي دي او هم دا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارزواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 15.8 میلیون ماشومان دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي دي چې اتلکاو اته ډیر زره هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارزوکه یخته شوی او تشخیص شوی دي خو یې چې ټول د ټولو درملنه نه ده شوی. همدې مؤسسه یعنی یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله د تخریب شویو روغتیایي مرکزونو جوړول پیل کړی. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
د
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات ځپل شوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیساتې تخریب شوی، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسیف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وه. یونیسیف یا د پروژا دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایه هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستی دی. تازه څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسیف په مالي مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسیف د ادارې لخوا ورکول سوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسؤول ډاکټر یار محمد همدرد وویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د ویچ پی موسسې د مرکزي دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 50 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د دې ترڅنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمېر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمېر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب شوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوي دي، هغه هم افتتاح ته آمده دي. د لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکي خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکتران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دیوای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه په شکینه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل په شکې شتون نه لري.
مخکز مشکل نیک ډیر وجاړ او رانو در په درو الحمدلله وساده ترتیب ټوله برابر شو.
دا غړي خو ان شاء الله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو ان شاء الله موږ دغه غواړو چې د څلور ساعته د پاره کار برابر شي، نو بیا به ته دغه خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم د لیدې د شار خلکو ټول ته معلومیږي چې د غیر مسلکي کسانان ستاسو چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چاته معلومیږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلي هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد لوجي خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تاک توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي. خودی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو خو وروسته بیا هم د افغانستان روانو چارو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. د اروپای پارلمان مشر وایي له اوکراین سره به همکاري په کیف کې د دایمي حضور له لارې پیاوړې شي. د اروپا پارلمان پرون د اوکراین له پارلمان سره د همکاري یو موافقه هم لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي هم پرون وویل تمه لري چې امریکا به د روسیې له یرغلګرو ځواکونو سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د اروپا د پارلمان مشر روبرت میتسولا وایي اروپایي ټولنه به د اوکراین تر څنګ ولاړوي. میتسولا د اوکراین د پارلمان له رئیس سره د همکارۍ د یاداشت تر لاسلیک وروسته په بروکسل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
دا همکاري به په کیف کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان د دایمي حضور د رامنځته کولو په اړه زموږ له پریکړې سره لا پیاوړې شي.
د اوکراین د پارلمان رئیس روسلان ستيفانچوک هم په د خبري کانفرنس کې د دې پریکړې هرکلای وکړ او زیاته کړه هغه څه چې نن پیښ شول یقینا تاریخي دي. هوکړه لیک چې موږ نن لاسلیک کړ د اوکراین او اروپا د راتلونکي پرمختګ لپاره به یو مهم پړاو وي. زموږ د پارلمان
پښتنو ترمنځ بروخان همکاري وي. په کیف کې د اروپאי پارلمان د استازولۍ په جوړولو سره د تاسو له باور مننه کوم. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون د دغه اتحاد د یو د شغړې وادو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل امریکا دې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دې ته په پام دا خبره وکړه چې ځینې جمهوري غوښتونکي امریکایي استازي له کیف سره د واشنگتن د مرستو په اړه متردده دي. یان ستولتنبرګ دا هم ویل چې د ناټو متحدینو په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په بېساري ډول له اوکراین سره پوځي مرستې کړي. د ستولتنبرګ په وینا دې ملاتړ اوکراین ته اجازه ورکړي چې روسي ځواکونو ته درانه زیانونه واړوي، نو ځکه د اوکراین ملاتړ باید دوام ومومي. ستولتنبرګ له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستو د دوام په اړه ډاډ څرګند کړ چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالرو څخه اوښتي او دوام به پیدا کړي. د اوکراین پر ضد د روسي ځواکونو لوی غیر عادلانه یرغل چې د 2023 کال په فبروري کې پیل شو لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیست پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په هلمند، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې برموته ده یو شمیر ماشومانو تر لوېدو وروسته خلک وایي چې د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نه پټول په خپل لاس خپلو اولادونو ته د قبرونو د کیندلو په معنا ده. په تیرې وکال کې د افغانستان په دغو جنوبي ولایتونو کې سرلوڅو برمو ته لسګونه ماشومان ورلوېدلي چې د ډیرو یې یوازې مړه جسدونه ترلاسه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
دا د زابل په جلدک سیمه کې د حیدر په نوم د شپږکلن ماشوم خوښنوین کې جړه د چی شاوخوا شپېته متره سرلوڅ برمې تل بدلی. دا په تیر 2022 میلادي کال کې سرلوڅ برموته د ماشومانو د لویدو لمړی پیښه و چې د فبروري په نیمای کې رامنځته شوه او په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خبره شوه. د دې ماشوم د ژغورنې عملیاتو درې ورځې دوام وکړ چې د سیمې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ آن د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي او د هغوی د دفاع وزیر هم ورغلي. د شپږکلن حیدر د ژغورنې درې ورځنی عملیات ناکامه او د هغه مړ جسد له برمې راوویستل شو. د دې ډول پیښو تر ټولو تراژیدي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وو خوندو د یوازنی څلور کلن ورور وچی 40 متره برمې ته ولوېدی. هغه کڅم شاوخوا 40 ساعته وروسته ژوندۍ راوېستل سو، خو وروسته یې پرختون کې صبر کړه. د غراز د دې ولسوالۍ په یو بل پیښه کې د څلور ماشومان مور د اوبو سرلوڅ ساعته ولوېدل چې د سیمې سلګونو کسانو یې په ساتونو ساتونو د ژغورلو هڅه وکړه. په تیرې وکال کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې سرلوڅ برموته د لویدلو ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د ډیرو ماشومانو یې یوازې جسدونه او د ځینو آن یوازې جامې راایستل شوي. دا تکراری پیښې لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د هغو خلکو لپاره عبرت نسو چې خپلې ژورې څاګانې او برمې سرلوڅ پرېږدي.
دا ټول تقریبا 10 متره 40 متره ځای دی، دوغونه جوړ دی. دا د کښې کښنیان څنګه ته وګوره، دا دوغونه غټ څه دی ترته وګوره، دا ته شنو کښنی ورول ویږي برابر راول ورس پلان کوي راول ترته کښنیان کښنیان ته دا سرته وګوره کښنی ته دوغونه کښنیان ته دا کلی کې دا دی سر هم لست
دا سړک پر غاړه وون دی. اوه
د کندهار وسیدونکو ډاکټر اسد الله اسد وای د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نپټول په خپل لاس خپل اولادونو ته قبرونه کښل دي.
یو پیښه نه ده، دوی نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، دا داسې مسلسل روانه ده. دا پیښه تا غټ خلک مور لیدلي چې غټ خلک پشکم رسیوي دي، نو دا ما په هوی لپاره کوم کوم هیڅ میکانیزم نه دی ورته جوړ کړی، هیڅ کوم طرف نه دی پاک لري اقدام نه دی کړی. او هر ورځ موږ خپل ماشومان په لوی لاس ژوند ترېنه اخلو او په اسلام مري، خلق راولاریج د مرزو د پاره چشکی پروینشن کی د جنو مرزو د پاره واکسین ور کی پنری کی اوس مش غیر راولاریج مش اته د برمو سرونو نس پټولای دا یو ډیر جالب ده.
د طالبان حکومت یو کال وړاندې لخلګو غشتل چې د خپل جوړو چاګانو او برمو سرونو پټ کړی. طالبان ویلی و چې د دې امر سرغړون کې به مجازات کړي، خو د شاوخوا یو کال په اوږدو کې د لسګونو دا ډول پیښو تکرار نه یوازې دا چې خلکو د طالب چارواکو دا خبره نه ده عملي کړې، بلکې طالبان هم د خپل دې امر د سرغړونې په پار د کوم چا د مجازات کولو خبر نه دی ورکړی. د کندهار اوسیدونکی حکمت الله صلیحی وایي د طالبان حکومت باید د دې امر پر تطبیق ټینګار وکړي تر څو د برمو سرونو پټول پکښې جبري سي.
زموږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې په ټولو سیمو کې چې برمی خلک کاږي باید یو معیار ورته وټاکي او کاغه نیوي باید پر ټولو خلکو باندې د برمو د سرونو پټول جبري کړي تر څو د دغسې پیښو مخنیوی وسي.
ژورو څاګانو ته د لویدلو ماشومانو د ژغورنې په برخه کې د کافي وسایلو او د مسلکي کسانو نه موجودیت یوه بله ستونزه ده. دلته د افغانستان په جنوبي سیمو کې له برمو او ژورو څاګانو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره د رسۍ په مرسته د مروج طریقې او یا هم د حکومتي بلدوزرو څخه د پیچلو عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي، چې ډیر کله د ځنډ او غیر مسلکیتوب له امله برمو ته لویدلي ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ راپور لرو. په پاکستان کې د یو افغان خبریال تر نیول کېدو وروسته یو شمیر خبریالان او په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له پاکستانه د افغان خبریالانو د نیولو او شړلو پر دوام اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ستونزو د اوریو او یو خوندي هیواد ته د لیکت په برخه کې اقدام ونه شي، ښایي دوی په زور وایستل شي او له ناڅرګن برخلیک سره مخامخ شي.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، اورا قبول نکردند، گفتند خانواده شما باید با ما به اداره.
افغان خبریال محمد جان تمکین د سه شنبه په سهار لخپل کورنۍ سره په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شو. خاغلی تمکین ازادي راډیو ته وویل له ډیرو هلو ځلو وروسته بلاخره د پولیسو له منګولو آزاد شو، خو اوس نظر بندی او له کوره د وتلو حق نه لري.
ما بازداشت شدم، ما را بردن.
زونی ولشم دوی له پلازې بیرون یوړم، موږ د پولیسو له خوا نیم ساعت زیات بندیانو. لوګ دوه خبر وروسته یوازې په دې وته باندې چې ما نظر بند کړی. موږ خپل محدودیتونه لرو، شرط دا و چې موږ باید دراتونکو سلیری ساتونو لپاره له کوره ونه وځو.
محمد جان وایي چې خپل پاسپورت د ملګرو ملتونو له دفتره د اعتبار وړ ویزه او اسناد لري، خو د خپلې کورنۍ د غړو لپاره یې د ویزو غوښتنه کړې چې په څو ورځو کې به یې ترلاسه کړي. هغه ادا کوي چې پولیسو یې د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید سند نه دی منلی او ټینګار کوي که تر سبا پورې د کورنۍ د غړو ویزې چمتو نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه افغان خبریال د نیولو موضوع په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا هم تایید شوی او ویلي دي چې نوموړی د دغه فدراسیون د مشرتابه له غړو او په پاکستان کې د افغان خبریالانو له ډلې څخه دی. دغه فدراسیون ویان حشمت وجدانی ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو نیول او افغانستان ته د هغوی استول یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله ده.
که چېرې دغه سې خبریالان ونیول سي، یو خوانه دوی بیرته افغانستان ته ولېږل سي، نو دوی کاري بکګراوند پر اساس د دوی ژوند په خطر کې ده، او بل خواته د کوم دوسیې چې دوی په پاکستان کې لري چې دوی امن هیواد ته انتقال سي، نو دغه پروسه به هم وځنډیږي یا هم د منځه ولاړ سي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ټولو نړیوالو بنسټونو چې د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې یو انیسیار څخه غواړي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښی وایي دوی د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې په کراچۍ او اسلام آباد کې دوه خبریالانو ایمل حبیبي او نجیب الزمان ازادي راډیو ته وویل
ګورو چې د ضرب الاجل تعین وروسته ټول افغانان سره بد سلوک کوي، خو په خواشینۍ سره وایم چې خبریالان له داسې یو برخورد سره یا د یو زشت برخورد سره دوی مخامخ دي. واقعا چې دا ټول خبریالان البته اندېښمن کړي دي.
ځکه چې موږ د پولیسو لخوا زورول کیږو او په هر بهانه چې هغوی ژورنالیستان نیسي او یا یې ډیپورټوي یا یې زندان ته اچوي او یا هم هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان خبریالان په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. تر دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هېواده د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. د 2018 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان چې ډېری یې خبریالان هم وو له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ولاړل. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران په ګډون یو شمېر هېوادونو څخه